افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له اوهڅلویښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه پر تفصیلي راپور سربیره دغه راز له پاچا ګل وفادار سره چې محمد داود خان ته نږدې پاتې شوی مفصله مرکه لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د ایراني رسنیو په وینا پرون په بوشهر بندر کې په څو ایراني بیړیو کې اور ولګېد. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندې وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسد آباد د مرکزي روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لېږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې یعنې د سیشن بې پورز د افغانستان لوري د پاکستان په خوا ډزې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسیساتو رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس ډزې بندې دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیرشو نورو زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې دا دیرش تنه په هلمند کې خوشې کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري د 28مې نیټې د سولې د هوکړې له مخې له افغان حکومت غوښتل شوی چې د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشې کړي او طالبانو ژمنه کړې چې د دوی په بدل کې به نږدې 1,000 تنه دولتي بندیان آزادوي. تر اوسه د حکومت له لوري تقریبا 4,200 طالبان له زندانونو خوشې شوي او طالبان وایي نږدې 800 حکومتي زندانیان یې تر اوسه آزاد کړي دي. په کاپیسا کې 4 تنه وژل شوي دي. کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په وروستیو کې د کوهبن ولسوالۍ د هاشم خیل په کلي کې 1 تن وژل شوی او په همدې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د نښتې په مهال 3 تنه نور وژل شوي دي. ښاغلی شورش زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله دا جګړه ختمه شوې ده. د دې نښتې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15مې به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پایله د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمېرو له مخې تر اوسه 4,940 کسان په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعید عباس عراق چې تیر ماښام د یو سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید. څه باندې درې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تهران ته تللی و. د ښاغلي اتمر د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه کړې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سکال وروسته تر هغې اړیکې څه ترنګلې شول چې د غویي په 12مه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبوره کړل چې هری روز سین ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې 3 تنه پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ایراني پلاوي د کابل د سفر د اجنډا په اړه څه نه دی ویلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو بیړیو کې اور ولګېد. د اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 بیړۍ زیانمنې شوي. په تېرو څو اونیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې پوځي او ملکي ځایونه په نښه شوي دي. د جون په وروستیو کې په پلازمینه تهران کې یوه چاودنه په یوه پوځي مرکز کې او بله په یوه روغتیایي مرکز کې وشوه چې دوهمې یوې د 1900 کسانو ژوند واخیست. د جولای په 2 د چارواکو په وینا د نتانس په اټومي مرکز کې اور ولګید. د ایران یو امنیتی چارواکی بیا یو ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګیدو علت روښانه شوی دی، وروسته به بیا څرګند کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمالوډ د خپل لس ورځني سفر په پای کې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوي د اسکاروی او سخت سالنده ناروغي راپورونو ته اندېښمن دي. کورونا وایروس ممکن د اسکاروی په څیر د ناروغي سبب شي. د همدې لپاره کاترین سمالوډ د ترکمنستان حکومت لارښوونه کړې ده چې د کورونا وایروس د پیژندلو لپاره د آزموینو چارې پراخې کړي. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوې دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. د ترکمنستان روغتیایي چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې له خلکو وغوښتل چې له خاورو دوړو د سږو د ساتنې لپاره له کوره بهر ماسکونه وتړي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دا وړاندیز پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وکړ.
ښاغلي اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 24 کاله مخکې په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او جمهوریت اعلان کړ. پاچا ګل وفادار چې د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو وزیر وایي
اصلی هدف دا و که داود خان پا مشتره دست یا نظام چه ده شخص نه سیاسی قدرت خلکو تا انتقال شه. اصلی هدف دا غوان
خاقلی وفادار سره پر مرکه سربیر دا غراز ده جمهوری نظام تا مو پی و تحلیل راپور که کتنه هم کرده
ده ده جمهوریت و آغاز مو او ده که پای دل اوی یقینا ده افغانستان ده پاره بی اقا خواخی چه پا نور دنیا که جمهوریت خلکو
ته ورکړي هغه خوښي به افغانستان ته راوځي. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له داعش سره د مرستې په تور بندیزونه ولګول. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو ان کور بشي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د جرمني په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم دې ته تیار دي او دا هڅه به کوي چې د سولې مذاکرات په ګڼو هیوادونو کې وشي. وروسته تر دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو روانونه پای ته ورسید او له ژمنې سره سم 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. احمد شیبر راپور لري.
جرمنی چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دوړو لوريو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړۍ خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی، او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
شاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر شاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 150 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبې په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1300 ووشل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه ډیری مطالب په افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز پوځي وضعیت ته زیر کړی دی. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یوه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداري ته په پام راغلي دي طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوری کړي. لیکوال د سمنګان په ایبک ښار کې د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې چې د ملي امنیت یوولس سیمه ییز کارکوونکي ووژل او تر شپېتو زیات نور ټپیان کړل. وړاندې د ناتو د هغه خبر دری یادونه شوی چې وای طالبانو اونه شو کولای د فبروري په میاشت کې د لاسلیک کړي تړون پر ژمنو ودرېږي. د دې تړون پر بنسټ د ترګري سره د مبارزې په چاره کې د طالبانو لخوا د ضمانتونو د ورکولو په بدل کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو سرتیري له افغانستان څخه ووزي. ناتو ویلي افغانستان کې موجودیت په وضعیت پورې تړلی دی. د ایوریشیا ټایمز ورسپانې بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د 5 نظامي اډو په خالي کولو لیکنه کړې او په یوه برخه کې ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو سربیره په وروستیو میاشتو کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د ورسپانې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ یو پخوانی ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي وو موږ په افغانستان کې د پولیس ځواک په توګه دنده ترسره کوو نه د یو جګړې ځواک په توګه. ولسمشر ترامپ خپل دې ټویټ کې وړاندې ویلي وو چې له افغانستان څخه کور ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو وخت را رسیدلی دی. ټلګراف ورځپاڼه بیا په یوه کامل جنرال خو له افغانستان سره په تړلې مسله لیکنه کړې او وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع کړی شو. افغانستان د فوټبال د فدراسیون دا پخوانی رئیس د ښځینه فوټبالرانو سره په جنسي بدچلندۍ تورن دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په دې برخه کې د سپورټي سرغړونو د محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. د محکمې د سیشن بې پورز د کرام الدین کریم د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو محروم او 1,000,000 سویسی فرانک جریمه کړی او خپله کریم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اورې د سهار 8:15 شوې. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 25مې کلیزې سره برابره ده. د 1252 کال په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود او جمهوریت اعلان کړ. که څه هم محمد داود خان په افغانستان کې د جمهوریت بنسټګر بلل کېږي، خو د واکمنۍ او نظام په اړه بیلابیل نظریات مطرح دي. له دې نېټې دغه د شاوخوا وڅلوېخت کاله تېرېږي، خو بیا هم په افغانستان کې د جمهوریت د بقا بحثونه تاوده دي. امید زهیرمل په دې راپور کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت اعلان د هغه واکمنۍ او اوس مهال له طالبانو سره په خبرو کې د جمهوریت د بقا پر موضوع دا راپور چمتو کړی دی.
خواجه اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده.
لنن و سلوی خلاوران دی پا افغانستان که دی شاهی نظام پای او دی جمهوری نظام دی پایل اعلان. د 1252 کال د چنګاخ یا سرطان په شپږویشتمه نیټه په افغانستان کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت ډبره کېښودل شوه. تاریخ پوهان واکته د محمد داود خان د رسیدو وسیله سپینه کودتا بولي. واکته د محمد داود خان رسیدل هم له جنجال خالی بحث نه دی. یو شمیر تاریخ لیکونکي هغه ته د مجبوریت او د خلکو په منځ کې د محبوبیت نوم ورکوي، خو ځینې نور بیا هغه د قدرت تکې بولي چې غوښتل یې ټول واک په خپل لاس کې واخلي. خو اساسی پښتنه چې د دې راپور محتوا پرې راڅرخي د جمهوریت نوعیت دی. آیا د محمد داود خان لخوا اعلان شوی جمهوریت د بشپړې ولسواکۍ په معنا و؟ د نن جمهوریت له هغه زمان سره څه توپیر لري؟ او بالاخره وسلوېخ کاله وروسته افغانستان د جمهوري نظام د بقا او که د بدلون په درشل کې دی؟ تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي د جمهوریت له اعلان د محمد داود خان موخه واک د ټولنې په ټولو اقشارو وشو چې دا کار وشو او ټول ولستر ملاتړ وکړ.
جمهوریت دیموکراسی ته وایي، جمهوریت د خلکو واک ته وایي. دا ارزو درلودله چې ورو ورو افغانستان همداسې یوې مرحلې ته ورسېږي چې دوی خپل جمهور رئیس په خپله خوښه وټاکي او د ولس چارې د ولس د خوښې سره سم پر مخ ولاړې شي. هو، دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت
خو د تاریخ پوهنې استاد غلام محمد محمدی بیا محمد داود خان د واک پر انحصار او ترخوای د ځنیو ازادیو په محدودیت تورنوي چې په خبرې له جمهوریت سره پتازات کړي.
له دیموکراسۍ ټولنیز عدالت له سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو سره محمد داود خان کاملا مخالف و. هغه مهال چې په سلطنت کې هم واک ته ورسید، ازادي محدود کړي، سیاسي احزاب یې له منځه وړل، مطبوعات یې سانسور کړل. د کودتا لواملو هم همدا و.
خغل محمدی اوسنی جمهوری نظام د محمد داود خان د واکمنۍ سره په توپیر کې بولی چې په خبرې ازادۍ له حقي زیات دي، خو اوس چې د جمهوری نظام لپایخت وسلوېخ کاله تیریږي، افغانستان د جمهوریت د بقا او که د بدلون په درشل کې دی. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل بهیر ته مخ په نږدې کېدو دی. هغه څه چې تمه ده د راتلونکي نظام په اړه هم پکې بحث وشي. د افغانستان اوسنی حکومت په ټینګار سره د اسلامي جمهوري نظام پر بقا ټینګار کړی او دا یې خپله سره کرښه بللې، خو طالبانو بیا راتلونکي نظام له بین الافغاني مذاکراتو راوتلې پدیده بللې ده. خو آیا طالبان حاضر دي چې اسلامي جمهوریت ومني؟ پخوانی طالب قومندان او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي طالبان به دومره سخت دریځ ونه لري چې پر اسلامي امارت ټینګار وکړي، خو د اسلامي جمهوري نظام د منلو په نویت به خامخا ټینګار وکړي.
زه فکر نه کوم چې دوی به په یوه خبره باندې ټینګ شي چې خلک داسې ګمان کوي چې هغه دوی خلک ټوله دا ګمان کوي چې طالبان به خامخا په امارت باندې ټینګیږي. نو زه وایم که هر کوم حکومت و هغه به د ولس ته ارادې سره برابر وي.
بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي طالبان حاضر نه دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې نظام ومني. خغلی نبیل د همدې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته پرالیګلی پیغام کې لیکلي زما په اند دوه درې کاله مخکې ممکن منلی وای، مګر وروسته له هغه چې کوم مشروعیت دوی ته زموږ د بعضو سیاسونو او خلیلزاد لخوا د هیواد دننه او بهر ورکړل شو، اوس دوی فکر کوي چې د زور له لارې قدرت ته رسیدای شي. نو فکر نه کوم جمهوري نظام ومني، بلکې دوی به په امارت باندې ټینګار وکړي. د محمد داود خان له واکمنۍ وروسته که څه هم په افغانستان کې رژیمونو د بیلابیلو نومونو لاندې واکمني کړې، خو د جمهوریت تر سیوري لاندې درې پړاو ټاکنې هم شوي، هغه چې خلکو پکې رایه ورکړي. کارپوهان په هر بڼه د نظامونو جوړښت د ملتونو کار بولي، وایي هر ملت د ځان لپاره د هوساینې تګلاره او د خپل هیواد بقا د نظام په وسیله په خپله ټاکي. دا چې د سولې له خبرو وروسته د افغانستان برخلیک کوم ډول نظام دی، د وخت او راتلونکي مسأله ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چیل نن وڅل ویخت کاله مخکې د افغانستان شاهي نظام رنګ او لومړنۍ جمهوریت په افغانستان کې رامنځته شو. د محمد زاهر شاه د ترزو یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان په مشرۍ ویډل پوزیانو هغه مهال چې پادشاه په روم کې کودتا وکړه، اوس چې دادی په دغه بدلون څه کم پنځه لسیزې تیریږي، ځینې د افغانستان په سیاسي نظام کې یو نوښت ګڼي او استایي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې د 1252 کال د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا ورپسې نورو کودتاګانو ته هم لاره پرانستله. سلطان محمد سرور د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره چې په دغه پوځي حرکت کې لاس درلود مرکه کړې او لومړۍ ورڅخه پوښتنه کړې چې د چنګاښ په شپږویشتمه چې کودتا وشوه تاسو څه دنده درلوده؟
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطعات تا رساو چه کمو پا در دغه شپه پا عملیاتو که گردون که در ده محل ده کمانده خپل کور یو خپل کور که ده محل ده کمانده یو دیگه ده کمانده ور کولا قطعاتو
مخ که تر مخ که مرحوم داود خان ده پوزی که ده تا پا حقلا تاسو تا چه ویلی و چه ده سر شریک کلی و کنا دوله ساعت مخ که یا چلرویش ساعت مخ که تاسو تا معلومات دار کلل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کدار د داود خان سره په دې خاطر په مخ کې خبر شو ما چې زه لا ډیر کوښښای وم د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره بیا کوم وخت صدرت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمه پرواز به د دې احترام د پر د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډیره موده ده. نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کاله پر ځای وو، سیده نیمګړتیاوې به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا البته په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وي بیا په کور ناست وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې یعنې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی وو چې د ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رای کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې سره کې، یو دا څه لوز دی چې شخصي دی، بل دا څه دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پادشا وو دا د ترو زمنه وو، دا یو خای وایي په دې په شخصي لحاظ باندې ما ته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ما ته دغه مهم نه، ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زه قطر کې زمور سو درم چې پراتلو کې
دغه د تاسو نظامی اقدام سی او آیا له خارجه الهام یا مرسته اخیسته و کنه. هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړی و، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت سوی و، قذافی هم عین لار نیولې و. آیا تاسو له خارج نه الهام اخیسته و یا دغه د جمهوریت راوستل یو خواهش او په سیمه کې رامنځته سوی و او تاسو هم ورته مخه کړت؟
داسې خوب البته جهان کې داس نش کې د جمهور د جهان کپ یغ وخت کې وکوس و چې بګوخه و وسو چې مملکت و چې جان ته توجه ونکو. البته دغه معلومات موږ لرل چې کوم مملکت کې شای نظامونه دي، اوس که متوجه شو اروپا کې اکثر مملکت شای نظامونه لري د اروپا کې زو ته چې ناشته، مګر فرق په دې کې دا چې دغه صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت شخص سره و. همدغه شی سبب شو چې موږ وغوښته څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان هم ځکه به موږ انتخاب کړو چې دا یو پېژندل شوی سړی و په افغانستان کې.
نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسي تغییر هم راوسته، نو د دغه سیاسي تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمنی څه ډول وي، څنګه به تمثیل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمنی خو البته هغه بیا ورسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمنی به هغه په خلکو پورې اړه لري چې خلکو د خوا به مشر انتخاب کیږي. هغه اساسي قانون کې چې راغلی و چې دا مشر به کوم صلاحیتونه لري، بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې په درې ګونو قوه مستقله شوې. البته په راس کې رئیس جمهور و، نو په دا سیاسي قدرت انتقال شو هغه ته ملت ته چې په سیاسي قانون کې هغه راغی. او دغه وخت سیاسي قانون اوس هم موجود دی، د موږ هدف همدغه شی
داسې خلک وایي چې د تاسو کودتا چې و دی کې اکثر چپی جریان لاس درلود، دی هغوی په مټو وسو، ستاسو نظر څه دی؟
او داسې دی متاسفانه دغه د یو وخت د کودتا چې وشو تر نن ورځې پورې دا خبره امیر زبر ما چې چپیانو کومک وکړ په دا کودتا کې. او که پښتنه د هری ونه وکړي چې ته خو یو مثال یې راوړه چې کوم مثال دغه تاسو دا خبره چې کوي چې چاپیانو قدرت په اردو کې چاپیانو قدرت وکړ هغه به کومک وکړ، بیا نو دی نشتي بیا هغه د مثال ورک شي خو داسې اوازي دي. زه دومره ولی شم چې په دا کودتا کې غیر د دوو تنو نه چې دی ګډون کلاره د چاپیانو نه یو نفر په کودتا کې د چاپیانو بل نه و.
هغه دوه کسه څوک وو؟
یاو فیض محمد وو چې په نظام کې بیا د کورنۍ چارو وزیر شو، بلې سید محمد ګلاب زوی دغه دوه نفر ګډون په دکو د تاکل راو.
دا څه ویل کیږي چې په خوانی دفاع وزیر اسلام وطن جار او دغه راز د ګارد منصبدار ضیا مجید چې هغه هم چپی تمایلات درلودل هغوی هم تاسو سره دا خبره رښتیا ده کنه؟
دا څه چې اول خو مجید په وخت کې په ایراد کې سه منصب وو به په کابل کې نه ودا دی. یو دوم وطن جار دا څه دی چې دا چې په اخر کې دای څوک شو دغه یو خبره ده. په یو وخت کې وطن جار په هیڅ حزب کې نه وو، نه په چاپیانو کې وو او نه یو وخت کې چاپیانو په اردو کې خلک نه لره. دا چې ورسته بیا څوک شو دا د بیل سوال ده. وطن جار په وخت قطر په هیڅ کې نه وو.
آیا تاسو د خپل د دغه پوځي اقدام څخه راضی یاست؟
دغه اقدام چې موږ وکړ په څه ده په موخه زه د دغه نه هغه وخت چې موږ خلای د زړه به خېت راځي مو هیڅ کې معنا نه یم. تر اوسه پر کټ موږ چې دا اقدام وکړ نه د چا وینې پکې توش نه د چا کورونه چورو کړو. دا اول ورځ اعلان وشو چې غیر د وزیران نه شو وظیفه به موینان اجرا کړي، ټول به مورین په خپل ځای باندې پاتې شو. دا هغه باندې بل د داسې یو سړی چې د داود خان وو چې خدای وبخښي د افغانستان د پاره ډېر مناسب سړی وو، ښه نوم یې لره او په ښه نوم باندې اوس هم اکثریت یې یادوي. نو دغه سبب دی چې باید نتیجه ولده. زه د اقدام نه خسته پښیمانه.
یعنی کوم اهداف چې تاسو درلودل د جمهوریت له پیاده کولو هغه څنګه چې تاسو غوښتل هغه ترسره شول؟
دا ټول نشو ترسره. عمومي چې موږ کوم اهداف لرغه ملاسته راوړ، بیا دغه چې په اخر کې کوم جریانونه بیا راغلو دغه شی ناکام یې کړو. نو ربته به البته یو شی چې ناکام شي د سړی دغه نه خوشحالېږي چې هدف د لاسته راولی.
د افغانستان د جمهوریت په لومړی کابینه کې سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره مرکه مول ازادي راډیو واورېده. د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود خان د 1950 کال د ثور په ومنیټه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغې قبر تر ډیر شو کلونو نو معلوم. د 1950 کال په وروستیو کې د محمد داود خان د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډله ایز قبر کې چپلیګون ورته ویل کېدل وموندل شول. د همدې کال د کپ وشتمه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په تاج بیګ غونډې کې خاورو ته وسپارل شول. په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایه ته ورسېدو او وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې ځخ خبرونې مهیروي. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت وايي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې. د بهرنیو چارو وزارت په ویل مکه چې تیره شپه خبره کړه، ویلي د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندې وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل په دې دزو او نخټو کې شپک کسه وجل شوی، جسدونه د دوی روغتون ته انتقال شوی او نه تنه نور هم ټپیان دي. مخکې له سیمې د ازادي راډیو خبريالو ویل چې اوس په سیمه کې دزې بند دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د ډیر شو نور زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل دا دیش نه په هلمند کې خوشی کړی دي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د اوبخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تېر ماښام د یوه سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په بوشهر بندر کې په 2 بیړیو کې اور لګیدلې. د دې اور لګیدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې لکتر لګه و بیړی زیانمنې شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د اسکاروی ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبت پیښو خبر نه دی ورکړی. که غواړئ د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې یو نړیواله موضوع سیمه ایزه او البته نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو په شپږو بنسټونو او یو شمیر کسانو بندیزونه ولګول. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش په مرسته تورن شوي دي. نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کوي.
واشنگتن له افغانستان تر منځنی ختیځه یو شمیر بنسټونه او څوتنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربی امارات هم شامل شوي دي، او د ترهګرو د مالی خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې، همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګیدلې ده. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کیږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ د هلو ظلم ناتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو ویل دي چې کوم پریکړه چې وشوه تر ډیره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداري دي چې له ترهګرو سره مالی مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافی توسل شرکت او الخالدی صرافی په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علی حسین علی احمد الرابی په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی. چې په 2010 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیا ستونزه لري ډیر دي، خو آیا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیا ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورس خبر خمن دی. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسین نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سری وده کوي، وجودي وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش شوي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې ګرکړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یو ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغه ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو. ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دی. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوی وکړي. په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر هغه لید چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په دا چې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دید یا لسترګه ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری را نوړی دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی مازدیګر ماښام دی بهتره وړی احتمالا د شپې مثلا نه شوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خو کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغ دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان وایي. همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روان شناسان دي، نه معلمان دي، او نه ورور جانه د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زېږېدلی دا همدا افغان دی، په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، وبخښې د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو وره ورځي، که په میاشت یو وره ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالم ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای یو ولایت په یو ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلی دی، چیرته اوسېږي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په د ولایتو، د ولسوالۍ، د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې، په ډېرو اولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه نو د فرق وکړي په داسې ځای کې د ځنې مرکزونو د پینځانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره ویواله منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید یو افغان هم چې د مور سره کار کوي څلور ځمنې چې یو دیارلس څوارلس شپارلس او ولس کلن دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یو ولس کال دي څلور ماشومان ته خدمت کړی ولې زه زوري کوم کموک مور او پلار نور زړه کیږي کموک نو د دې خدمت به شوی کې په دې څوک به کوي دا په کوڅه کې ګرځي دا په بربند ګرځي دا په مړکی ولې د ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کال پیو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ هلته په هغه پیو ځای کې راجستر کړ چې اوس موږ آسوده په میاشت کې وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو رواني تضمین دی مایند او پلان ته چې دوی باید کدوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د خونه او روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی د پاره د شبانه روزي د شپه ورځ د لیلیه ورته جوړ شي شمل ته وشي
ډېر زړه مننه درنه اوریدونکو دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنڈلو په تاریخ خبرې است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې مونې ولا دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته وړلې نه شمع و یار تر زما بل قدم هغستې نه شمع ختم زنزيري
خامک او نور پلاس ګنڈل شوی شیان سر زخت لري
سفر ته چې موږ زه ډېر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنی کار
اووس د لاسی ګنڈل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی 2000 دی 4000 دی غریبی زیات ده اوس خلک دومره نسی اخستلای
نن پام دیګه خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنڈل شویو توکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي له ازادي رادیو سره
اوسه
قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع او هنري ښکلا په ډیرو کم نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک تارشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنڈل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسی ګنڈل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنڈل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی پکلیو او باندو کې انجنې او میرمنې شپه ورځ یو کوي چې وخت ګنڈلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تارشماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنڈل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفي نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خز و گلدوزی ور درته وایمه دا د هغه وخت نه چې خز و ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونی ولا او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خز و به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنڈلې پای پیچ چورته وای پاغه به ګنڈلې او فرزند نارینو پزینو لاندو چپانو کې هوسم شتا دی دا او زخ په غزنی کې زیګیدلې ما او د غزنی خلک مملی دی دی چې التاغو ډیر علاقه مر سره چې پوسټین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامه کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګلې دل خامه کم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مول میږي چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه او خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دا په مختلف رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا فرزن تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کارې فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شین هغه سدي چې ګنج میر خوخون کلری لام دی وجه خو یې بیا هم لوړه ده لبلې خو په لاس ګنډل شوي شیان په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څو نسل اغوستلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا به زمانه ته خپل کوله خپل مسیانو ته وی کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده زه خپله دا خامه کومه چې راخته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې 8000 دی 2000 دی 14000 دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن پیوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو څغه ټول په حساب کېږي یو یو تار شمیرل کېږي هغه هم په حساب کېږي غونډه یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر مونږ د وږې صادرم ورته ګنډو یخنه ورته ګنډو یو چکر چې ډېر نازدانه یي باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامکو د توفک واري ورکړه
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شي
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جیک ده او هم خلک یې نشي اغوسته چې بعضی خلک چې ډیر نو هغه نو یو ذره اقتصادي کده هغه خلک اغوسته شي
دلته ستاسو را ته ویخه
او دغه دوخته او دو دوخت ده چې دا یو ذره اقتصادي خي هغه دوی اغوسته شي دا نور خلک به یو ګوري
ام دا دوخت په څومره وخت کېږي
والا دا دمیاشت نم تیریگی
دقا دست دوزی چی دا هر شایدی مثلا گراف دا و پخت دوزی دا و تارشمار دا و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگ ادل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ ازو دیر خوخی چی دا پکتنه کهی چی دا دی چی شکار دا بیا منگ ارتاوی چی دا دستنی کار دا
تاسی لبهر ملکونه دا ونو کرده تاسی جال تجه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگ دونه اینا غندی چی دلتا خپل کابل کیو یا خارجی چی یا غندی دونه پشاقی یا غندی چیز منگ خپل خوخی
کمخ دی خواته وړه و دلته دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاری گی دی دیار یا پک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
تا دوخت چه ده هش برگ دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ تکریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی؟
دا یو سرپتل نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسول چان از دکه
دا شیان تول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگم چنگ چی دا نوی
یو زره پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چه دقیق دختو که چه داد کچی ده دوزید دا دختو که چه دا گراو دا دا دختو که چه خواما که قنداری ده دا دختو که بس پم دیبانه زو بیا قندار کلویشه ویما دقیق چه زده تا چو کلان ویما شاید پینزه کلانم نوم چه زب خوامک بانده ناسیما دوخه نخی خانونه نده چه ما خوامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چه ده هر یا بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویلې تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق می وو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم او سر پسل دا مجبوریت نگندم چه دا خپل فامیل از پمده بانده از چلا
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زیگندم در
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چه لاسی گندل شویشن بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی او گوری بیاید گندلو سپارختنه بکری
نوم اجمل دی خو هم ساختمانی شرکت در دودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شویو شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شویو شیانو نندارتون یې پرانیستی و غږیدلی یو
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شویو شیانو نمایشګاه ده د دې په هکله معلومات راکوي چې دغه لاسی ګنډل شوي شیان دلته دا د افغانستان د کومو ولایتو دي
د ازراجاتو خلکو او ځینې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کاروو دلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي
د لاسی ګنډل شویو شیانو په اړه توای چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سر پتلون ورته وایي چې د پتلون په سر ځینې جوړه کړي دلته په کابل کې اغوندي تکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي
بله د دوخت په اړه معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خام مک ده تارشمار ده گراف ده چی دی؟
دلته دیره قندار دوزی او ده آینه دوزی ورتوایی مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورتوایی او دغه دوی پخپل کلوی که ده کروی
پلاس بانده گندل آغام بیا دوم را میده واقعا چی دیر زیاد سخت کرده دغه شاید تس را روی دلته نمایشگاه که گده دو مرمن و تس خواری باسی دا گندی چه گرد رسولیسی او که گرد رسولیسی با کم اندازه
کم زحمت چه دوی باسی دا تبیده چه دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل کیگی. وحید لشلو کل نورا پا دیخوا پا یادزایی که دلاسی گندل شویو کالایو کارو بار کبی. نموره دلاسی گندل شویو تطرونو ده قیمت پاکلا. وحی؟
یه خانونه که دی بلوچی که همیسونه دی. طول پخوانه دی. اغه کی راضی تیر لگزره گران راضی په لزره تزره 15 لزره ټول لاس کار شوی دی لاسی کار کدی خو هم دمره ډیر ارزش لري خلق د دې خوخ لري
درمنه دوستانو لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خودلې چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن په شی بوکی خبرونه تربیه خی چاري
لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا غندی دا
ای های ستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زمان بند دا لورا سی تختم چلا شورا ڈکا ستا بند دا ای های ستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زمان بند دا دغی دخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغی دخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغی دخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکا ستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا